او هیڅ حق خپل میړه باندې نه لري. بنا ان ښځه باید په خپل کار کې باید خپل د میړه سره توافق وکړي او د هغه نه اجازه د کار واخلي.
وکیل صاحب، که راشو د کوژدې مسالې ته، کله چې ښځه په کوژده کې وي د سړي سره او هغه د پلار په کور کې هم وي، بیا نفقه په چا لازمي ده؟
مونږ تاسو ویلې چې څه وخت مونږ تاسو ویل چې په میړه باندې نفقه لازمیږي، په میړه باندې هغه وخت نفقه لازمیږي چې بعد د دې چې دوی نکاح وتړي، یعنی صحیح او نافذ نکاح دی چې شي منعقد شي.
خو که د پلار په کور کې نکاح تړل شي فرض د کوژدې په وخت کې،
او مونږ تاسو ویل چې وخت چې مونږ تاسو نکاح وایو، کله نکاح ما موضوع ایجاب قبول دی، مثلا چې ایجاب قبول کیږي شایدان تیری، یعنی نکاح منعقدی، هغه صحیح نکاح تړل کیږي. کله چې نکاح په صحیح شان ته وتړل شو، دلته ده چې ښځه خود په خود مستقل چی کیږي، مستقل نفقه. او کچیر نکاح نه تړلې ولاو که د پلار په کور کې مده مستقل نفقه نه کیږي، ولی کبال دینه چې نکاح تړل کیږي ولاو که خپل د پلار په کور کې می د چیرې د مستحق ته. ولی دې حالت کې یو موضوع بلم زخوارم چې تاسو ته ویو کوم، غدا دی چې کچیر مثلا بل دین چې نکاح وتړل شو، بل تړل د نکاح نه د خزه نفقه په میړه باندې دی، او په دې وخت کې خزه میړه خپل خزه ته وایي چې زه چوزوی ما خپل کور ته، خپل کور ته بیای. ولی خزه بدون کوم دلیل نه خپل پلار په کور کې ځان تمایی یا مثلا نزی یا ځان کلکی چې زنه زمه، بدون کوم دلیل او بدون کوم حق نه، دلته د چې به د خزه نفقه چی کی ساقطیږي، هغه مستحق نفقه نه کیږي.
ډیره مهرباني، تاسو په موضوع باندې خپل معلومات ورکړل. خو کدار ته وای چې میړه تر کومه وخته مکلف ته چې نفقه ورکړي؟
میړه تر هغه وخته مکلف ده د نفقه په ورکولو ته چې خزه خپل د میړه د شرعي اوامرونه اطاعت کوي، یعنی تر هغه اندازې پورې چې خزه څه چې شریعت حکم کړی، څه چې موږ تاسو قانون حکم کړی، د خپل میړه له اوامرونه چې هغه د میړه اوامر هم البته باید شرعي او قانوني، کله چې د هغه نه اطاعت وکړو هېڅ مشکل نشته، د هغه مستحق ده نفقه دی. او کله چې مثلا خدای نخواسته که بیا میړه مړ کیږي، نو هغه ده چې د نفقه په هغه
هغه موضوع ده شاید وروسته راشو، د طلاق یا که میړه مړ کیږي او یا که جدایی راځي، هغه باندې ان شاء الله وروسته خبرې کوو. خو په دې برخه کې موږ د یوې ښځې سره مرکه کړې ده چې د میړه څخه غواړي چې د زوی نفقه یې ورکړي. په دې برخه کې د هغې غږ اورو او بیا به ورته وکیل صاحب د قانون په رڼا کې موضوع روښانه کړي چې آیا اوس هم په میړه د نفقې حق لري او که نه.
مهرباني.
ما دوه کاله د واده نه کیږي، خو زه په اول په زندگی کې خوشاله، خو ما خسر ډیر مداخله وکړه، مداخله په ځای کې دمات دونه دما خواند په دې راځي چې زما ته طلاق راکړي. وخت طلاق راکړي اوس زه دا یو کال دا یو نیم کال کې د پلار په کور مناسب نه دما نفقه مال نه مد زوی مال په ځل زه خپل دما د زوی د خپل زوی او ایس دا اول ورځ نه یو ټوپی په مال خاص نه دا کړه نه نفقه ورکړي نه د خپل ما وز په دې نه په ګسل مال نفقه د سره کم راکړي دولت ور باندې قبول یې خپل راکړي. نو اوس وایس اته کال بعد زه راز خپل زوی مد نه اخلم س د نفقه ورنه کې مصرف ورنه کې دا په کوم عقل راځي؟ دا بس دولت ورته ما کوي س په کوم عقل راځي من د زوی مبال پس دا ور باندې کیږي س د ما زوی راته زوی نه تیر سي د نفقه
تراکم. محترمه ویب صاحب، د دې خزې ستونزه مو واورېده. پر صورت طلاق واقع شوی ده، آیا اوس هم په میړه دا او زوی د نفقه حق لري؟
اې د خور په بلې موضوع کې به ته وایم چې د دوه موضوعګانې وي. اوله موضوع دا و چې دوه ویل چې بل دین چې طلاق یې بل دین چې د طلاق ورکړې اې د میړه له خانه د یوه چې مستحق د نفقه کیږم او کنه. او دوه موضوع دا دی چې دوی ویل چې د ما اولاد یعنی په دې ټول دی اته کلو کې مال وی کړی دا مور ته نفقه ورکړی دا اوس دی راضی دنه د اولاد اخلي، آیا دا مستقل دغه نفقه کېده کنه کې دی دولت په دغه ټول دی اته کلو کې؟ په اول سوال کې باید د خور وایم چې هو بل دین چې ته طلاق شوې نو ته صرف مستحق دی نفقه دی عدت کېږي، یعنی بل دین چې ته طلاق شوې ته درې میاشتو پورې اته عدت دی. او دا عدت هم په غواړم چې څو کلمو د عدت په مورد کې خپل اوریدونکو ته هم چې لږ واضح شي. دغه عدت بل دین چې یو ښځه خپل میړه نه خانه طلاقیږي یا طلاقیږي، نو دی مجبور دی چې که چیرې دا ښځه سالم وي، دا ښځه مثلا ډېر نورماله ښځه وي، صحت یې ښه وي، بل درې ځله مریضیګانو نه یا درې توهره چې په دې راځي تر درې توهرو پورې دی مستحق د چی دی؟ مستحق د نفقه دی. یعنی کله چې د دریم تور پاکیږي نو دی د باندې نور دی مستحق د نفقه نه دی. که چیرې دغه ښځه دغه یعنی نورمال نه وي، یا مثلا مریضي مثلا دا مریضي نورمال شکل غوندې نه لري، یا مثلا د کبر د سن ولري، یا مثلا سن ډیر لوی، یا مثلا صغر د سن ولري، یا مثلا ډیر وړکی وي، یعنی خلاصه دا چې اېده دغه مریضي د ماهوار چې موږ تاسو داس معلومه نه وي، په دغه حالت کې د نو مکلفه د تر درې میاشتو پورې د مستحق د نفقې دی. یعنی دلته درې میاشتې قید شوی او اخره چې مثلا نورمال وي هغه ته فقط درې مریضګان یا درې تور فقط فرق هم دلته دی. بنان د خزه هم فقط په دغه درې میاشتو کې یا په دغه درې مریضګانو کې ته د اخر دغه درې مریضګانو پورې مستحق دی نفقې دی.
خو دې خزه ویل چې د طلاق یو نیم کال وتلی دی. مقصد دا چې اوس په میړه باندې د نفقې حق نه لري، اما د زوی سرنوشت څنګه؟
اې د موضوع خوازی شو غواړم چې د زوی په اړه کې وایم چې خزه زوی دغه خزه له زیږېدو نه وروسته تر اتلس کلنۍ پورې د نفقه فقط او فقط چا په غاړه ده؟ د پلار په غاړه باندې ده. یعنی دا ښځه هیڅ مکلفیت نه لري چې د خپل د زوی نفقه ورکړي. او کله چې دا سړی ویلي دی د ښځې میړه وویلي چې بل اته کلونه سره غلی غواړي چې زوی هم تېنه اخلي او نفقه هم نه ورکوي، نه داسې نه دی. دا ښځه کوی شي چې خپل دغه زوی دغه اته کلو نفقه له محکمې نه عریضه وکړي، عارسي محکمې ته د سړي نه وغواړي. غیر له هغه نه که چیرې د اته کلو نفقه ورته ورنه کړه، نو دا کوي چې خپل زوی ځان سره وسي تر څو چې د نفقه د مصارف ورته ورکړ شي.
ښاغلی حبیب صاحب، ډېره مننه. د طلاق موضوع خو مو روښانه کړه، خو که میړه مړ یا ورک شي بیا ښځې ته د نفقې برابرول په چا دي؟
که چیرې میړه مړ شي نو خوازی ده چې تر څلور میاشتو لس ورځو پورې چې هغه د عیدت وفات ورته وي دغه عیدت باید تیر کړي، چې تر ختم دغه د څلور میاشتو لس ورځو پورې ښځه مستحق د نفقې ده. او دغه د چیش نه ده د متروکې نه یا کم مال چې له دغه متوفا نه پاتې کېږي له دغه د نفقه ورته ورکول کېږي. او که چیرې ورک وي، یعنی مړه ژوندی معلوم نه وي، نو تر کوم وخته پورې دا ښځه د سړي په نوم باندې کښېني، تر کوم وخته چې دی کښېني، نو دی مستحق د نفقې ده. چې دغه د ورک شوي سړي له اموالو څخه ده ته ده نفقه ورته ورکول کېږي.
ډېره مننه وکیل صاحب. د میړه د وفات ورکېدو او یا هم د دواړو طرفینو ترمنځ د طلاق ورکېدو موضوع ته روښانه کړه، خو که دا راته ووایي چې د اسلام له نظره د نفقې ورکولو حق په مکمل ډول څه وخت ساقطېږي؟
ښه سوال مو کو. د نفقې حق د ښځې ده او د میړه د غاړې نه څه وخت دا ساقطېږي یا څه وخت له منځه ځي؟ دا کې څو حالتونه لري. اول، که چیرې ښځه بدون د اجازه د خپل د میړه نه له کور نه بهر ته وځي، او یا هم کله چې بهر ته وځي دا د غیر د شرعي مقاصد لپاره دی بهر ته وتلی، په دې حالت کې د نفقه په میړه باندې ساقطېږي. یعنې دغه ښځې ته موږ ناشزه وایي د شرعي له نگاره. دویم حالت، ښځه خپل د میړه له شرعي او قانوني اوامرو نه اطاعت ونه کړي. کله چې یو ښځه خپل میړه له شرعي او قانوني اوامرو نه اطاعت ونه کړي یا تمکین ونه کړي، نو دې حالت کې دی جدي مستحق د نفقې نه ګڼل کېږي. دریم حالت، یو مانی موجود وي چې د ښځې انتقال د خپل کور نه د میړه په کور ته وي. یو معنی موجود وي چې میړه نشي کولای چې دغه ښځه خپل کور ته راانتقال کړي. د مثال په ډول، د ښځې پلار خپل لور تم کړي یا کلک کړي چې دا خپل لور تاته نه درکوم، چې خپل کور ته داویسي اجازه درته نه درکوم، دلته دی چې دا ښځه مستحق د نفقې نه کړي. یا بعضې نور موارد دي، یا خپله ښځه بدون د کوم قانوني دلیل نه او بدون د دې چې حق ولري وایي چې زه تا کور ته نه ځم، د کور تللو نه ډډه وکړي، دغه حالت کې هم دا ښځه مستحق د نفقې نه ګڼل کېږي. او بله موضوع دا دی چې هغه وخت دی حق لري چې وایي چې زه نه ځمه د خاوند کور ته، چې خاوند یې ده ته هغه معجل مهر ورته ورنه کړي. یعنی دی حق لري چې خپل د میړه نه هغه معجل مهر وغواړي. که چیرې میړه د مهر د معجل نه ډډه وکړي د ورکولو نه، دلته ده چې ښځه بیا حق لري چې وایي چې زه تا کور ته نه ځم.
مننه. د ښځې شرایط خو تا بیان کړه چې باید دا د ولري هغې نه وروسته د نفقې مساقه کېږي، اما که سړی د نفقې ورکولو څخه سرغړونه کوي نو اسلامي شریعت په دې اړه څه وایي؟
دې موضوع ته موږ څو لارې حل لرو. اول دا چې که چیرې میړه باوجود د دې چې مثلا دغه موضوعات موږ تاسو ویلې دغه موضوعات نه وي او خپل د ښځې د نفقې نه مثلا ډډه کوي او نه ورکوي ورته، موږ تاسو ویلې چې شریعت او قانون میړه مکلف کړی دی چې خپل ښځې ته دا نفقه ورکړي. او کچیر بیا هم نه ورکی یعنی دسی غواړي چې د خپل خزه امر ته نفقه ورنه کیم به سرنوشت پریدي دغه حالت کې خزه حق لري چې محکمه تعارض شي او د محکمه نه غواړي چې د ما خاوند ما زی مثلا بدون د نه چې ما ته نفقه راکې زی به سرنوشت پریخم نو زه تاسو نه غواړم چې یاد ما ته میړه نفقه راکې او یاد د ما د سرنوشت چې کی تین کی یعنی طلاق دی ورته ورک خو مخکې لیدنم چې خزه محکمه ته شي د ما یو خوش یو ایما یو توصیه ما اوریدونکو ته داده چې کچیر د سه حالت سره مخامخیږي چې میړه نفقه نه ډډه کوي او خپل خزه نفقه په درست شکل باندې په قانوني او شرعي شکل باندې بڼه باندې نه ورکی ورته د حق لري چې کوشش دیو کی چې اول دا موضوع خپل ترمنځ حل کی په څه شکل خپل ترمنځ حل کی یعنی کوشش دیو کی چې څو سپینګیری هغه خپل د قوم غلویان یا مثلا یو عالم چې دغه موضوعات باندې مکمل معلومات لري د موضوعاتو کې هغه راوغوري او د موضوع سره شریک کړي تر څو د عالم یا د سپینګیری دغه د میړه پوکړي په موضوعاتو باندې چې تا مطابق د شریعت مطابق قانون دغه ته خزه په تا باندې حق لري دی نفقه او که شرطي ورنه کینو د قانون او شریعت مکلفې دی ته چې ته د نفقه ته ورته ورکې که چیرې میړه دغه سپینګیری یا د خپل منځ کې چې دی غوړ چې اصلاح وکړي د اصلاح لپاره طریقه د موضوع حل کې که چیرې به هم ونه مره نو دلته د خزه حق لري چې محکمه تعرض شي او خپل سرنوشت تعیین کړي
بلاخره که موضوع تر محکمه لاړ شي په دې اړه محکمه شاید څه وکړي
محکمه دو تصمیم په دې موضوع کې ونیسي یا به میړه مکلف دی ته کی چې خپل خزه ته نفقه ورکړي او که چیرې میړه دا خبره ونه منل نو دلته د چې کی تفریق کوي حکم په تفریق په جدایي باندې کوي یعنی خزه له میړه نه جدا کوي محکمه چې دا د محکمه صلاحیتونه دي چې دا ان شاء الله آینده برنامه کې یا آینده پروګرامو کې به موږ تاسو په باندې بحث وکړو
د ازادې رادیو درنو اوریدونکو په دې هیله چې تر دې وخت مو ځینې اساسي پوښتنو ته جواب موندلې وي اوس تاسو اوریدونکو څوره لګلي غږیز پیغامونه خبرو او د خبرونې ملمار روح الله حبیب بس تاسو پوښتنې په لن ډول جواب کړي
السلام علیکم زه رحمان خبرې کوم د کنل وای څخه پوښتنه مې د محترم وکیل صاحب څخه دا ده چې په نفقه کې څه شی څه شامل دي او که یو سړی خپل خزې ته نفقه په صحیح توګه باندې نه ورکوي نو دا خزه حق لري چې مطلب د خپل میړه څخه د نفقې تفوس وکړي او دغه سړی د الله تعالی په نسبت باندې څومره شی ادا ګناهګار دی د ازادۍ رادیو ټولو محترمو کارکوونکو ته خپل سلامونه او احترامات تقدیموم صداقت اصل خبرې کوم د ننګرهار څخه قدرمن میلمنه مې دغه یو پوښتنه ده چې که څوک وغواړي دوه یا درې ښځې وکړي او هغه لومړنۍ ښځې نه بلکې آخرنۍ ښځې ته زیات میلان کوي او وروستۍ دوه ښځو ته د نفقې برابرولو او یا هم د هغوی د جامې برابرول نه شي کولی دغه وروستۍ ښځې کولی شي چې د خپل میړه څخه طلاق وغواړي او که نه ډېره زیاته مننه ستاسو د خپرونو څخه د الله په امان
ښاغلی روح الله حبیب صاحب ستاسو د حوصلې څخه مننه زمونږ د اوریدونکو څو پیغامونه او که په لنډ ډول ورته ځواب ورکړي
ډېر ښه دی اولنی ورور په ځواب کې باید ووایم چې له کونړ نه موږ سره تماس نیول ضیا الرحمن موږ تاسو په سر د برنامې کوم دا ویلي چې په نفقه کې څلور شی شاملېږي چې هغه عبارت دی له خوراک یا طعام نه دی جامې یا لباس نه دی دریم مسکن دی یا د اوسېدو ځای او څلورم تداوی دغه څلور وړه باید د میړه په وسه کې باید وي د میړه له وسه نه اوچت باید نه وي بل تپوس دا چې دوه ویلي چې آیا خزه خپل د میړه نه دا تپوس یا پښتنه کوي شي چې دا د ما حق دی په تا باندې ولن ورور هو د خزه حق دی چې خپل میړه پښتنه وکړي چې په تا باندې د ما نفقه واجب دی د ما نفقه باید تراک او د ما حق دی پر تا باندې کچیر نه ورکي نو دا خزه حق لري چې موږ تاسو مخکړي دا موضوع د سپینګیرو له طریقه کچیر د سپینګیرو طریقه ونو شنو مستقیم له محکمې نه خپل دا حق وغوړي دریم سوال دا چې آیا دا شخص که چیرې خپل میړه خپل خزه ته نفقه نه ورکړي آیا د الله په نسبت باندې ګناهګار دی کنه دی خوازی د ورور چې خزه کله چې تا باندې حق شو او تا دغه حق ورنه کونه د خوازی د بنده حق دی ورنه کونه ته د الله په نسبت باندې ته خدایندار نه ته مجبور چې د ګناهګار چې ولی دی تا د بشر حق خوړ یعنی د حق خوړل د خپل ګناه د الله ویلو چې د بنده حق هیڅ کله چاته نه بخي او نه بخي د دوه امرور په جواب کې چاغه ویل د سیداغت د لنګران تماس نیول او هغه ویل کچيري او سړی مثلا دوه درې خزي ولري او اخرین خزه ته ډیر اعلان ولې ډیر سره مثلا متوجي ورته او د دوه خزه چاولینې او دوه وینې خزه ته غته سپامونه کی بخیر ته پامونه کی او په نفقه کې هم د اخرین خزه ته ډیر نفقه مثلا په خټو غوونی ورکی او دوه اولینې خزه ته نفقه ورنکړي آیا د دوه اولینې خزه حق د طلاق لري کنه بل ور دقیقا کچې او سره یو خزه کینو کله چې دوه دریم خزه کینو باید د توان دی عدالت دی دغه دوی خوځ همینس کې ولري په دې خاله د پاید قرآنی باندې ثابت ده چې تاسو یو کو یو خزه دوه خزه درې خزه مگر شرط دی چې عدالت دې په مینس کې تضمین کړي کچې عدالت تضمین وای نه شوی نو تاسو اکتفا وکړئ په یو خزه باندې دا پاید قرآن کې په سورته نساء کې ډیره ثابته واضح خبره ده کچې یو سړی دغه درې خزه په مینس کې د مثلا عدالت نشي تضمین وای دا کوم خزه چې دغه حق ورته نشي رسیدای نو دغه حق لري چې لاړ شي محکمې ته خپل طلاق وختنه او خپل سرنوشت تعین کړي او پات شو موضوع دا چې د ویل چې د زړه ميلان هغه بیل موضوع ده چې هغه د زړه څه ميلان چې مثلا څه محبت چې هغه تقسیمې در په باطن کې هغه ډیر سخت ده چې هغه موږ مېمنګ تاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم دا خبره کړې چې خدای په زړه موضوع کې مامونی سو په ظاهرن ټول عدالت تضمینوي شوم د زړه موضوع د ډیره سخت موضوع ده د پیډو بل پروګرام ته
دا چې د وخت کمښت لامل نه شو کولای چې له موضوع څخه خارج ستاسو نورې رالیګلې پوښتنې جواب کړو بخنه غواړو خو ډاډایم چې د اوریدونکو ډیرو اساسي پوښتنو ته به جواب ویل شوی وي خو د خبرونې په دې برخه کې وکیل صاحب کتا څه ویل غواړي نو مهرباني
کوم چې خپل اوریدونکو ته ډیر لاند خپل د ولایتي دفاتورو چې موږ دفترونه تل لرو شمیرې ورته وړاندې کوم اول د هرات دولت شمیره وایم چې هغه د 0919 810 215 همدارنګه موږ اوریدونکو کوي چې د لا زیات معلوماتو په خاطر ننګار ولایت ته هم مراجعه وکړي دغه دفتر شماره ده 0 810 115 810 همدارنګ په کابل کې هم کوي چې موږ اوریدونکو دغه شمیرې سره اړیکه ټینګه کړي او 0 810 115 215 همدارنګ کچېر د موږ اوریدونکو واړي په بلخ ولایت کې د مشکلات لاسرسي پیدا کړي نو دغه شمیرې سره د اړیکه ټینګه کړي 0 810 115 215 بیا غواړم چې د بلخ د ولایت شمیره تکرار کړم 0 810 115 215 ډیره زیاته مننه
ډیره مننه حتما زمونږ اوریدونکو د مربوطه حقوقي مرکزونو ادرسونه او د تماس شمیرې ثبت کړي خو کتا سي اوریدونکو غواړي چې خپل پښتنه د خزي او کورنۍ حقوق په دې خبرونه کې مطرح کړي نو مونږ هر ونې و موضوع ټاکو او د ازادي رادیو د غږ ستون کې ماشين شمیره هم اعلانو تاسو کولای شئ د دې شمیرې لپاره زمونږ سره په خبرونه کې ګډون وکړي او درتلونکو موضوع په اړه خپل پښتنه ثبت کړي د یادونې وړ ده چې موږ به د ښځې او کورنۍ حقوق پر راتلونکي خبرونه کې د ضرر په اساس په تفریق غږیږو او که تاسو اوریدونکي په دې اړه کومه پوښتنه لرئ نو لطفاً زموږ غږ ثبتونکي شمیرې ته زنګ ووهئ د ازادي رادیو د غږ ثبتونکي ماشين شمیره ده 0 810 115 015 0 810 115 015 015 تر بیا چې زه یوسف زدران دی وی بلې خبرونه سره حاضرېږم تاسې په لوی خدای سپارم ل لنجو خلاص خوږ ژوند ولرئ د خدای پامان
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن فرق نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارای سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پورید.